مطرح هم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم مسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه تاسو ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از ما له خوا سلام. په دې خبرونه کې دا راپور اوري چې په یو راپور کې ویل سوي د افغانستان په شمال کې د فرانسې او الجزایر وسلوال تحرکات لري. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی سئ. د ښځو چارو وزیر وایي افغان حکومت د ښځو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. آیرلند پرون د کرکټ 500 مسابقه له افغانستان څخه وګټله. سپین مڼې د فلسطین ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. د ښځو چارو وزیر وایي افغان حکومت د ښځو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري د یکشنبې په ورځ د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 کمپاین د پای په غونډه کې وویل، دا مهال 12 ښځې په وزارتونو کې د معینانو، 12% ښځې په ادارو کې د رهبرۍ په سطحه دندې ترسره کوي او د ټولو اداري کارکوونکو له ډلې 26% یې ښځې دي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مطبوعاتي اعلامیې په حواله د ښځو چارو وزیر ویلي، افغان حکومت په سیاسي او نورو برخو کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره ټینګه اراده لري. د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه د یو ورځنۍ یا 500 نړیوالو مسابقو په درېیمه لوبه کې په 500 ویکټو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه، په چا افغانستان وګټله او د بیټینګ کولو پریکړې وکړه. سیال ټیم ته یې د 178 منډو هدف وټاکه. آیرلند وتوانید دغه هدف په 500 ویکټو په داسې حال کې چې 2 توپونه لا ورته پاتې و پوره کړي. دا مسابقه د متحده عرب اماراتو د شارجې ښار په سټیډیوم کې وسوه. په دې لړۍ کې لومړۍ سیالي د افغانستان ملي لوبډلې په 4 ویکټو ګټلې وه، دویمه او درېیمه یې د آیرلند لوبډلې وګټله. په لوګر ولایت کې پرون یکشنبه څه کم 6 بیلابیل نشه یي توکي وسوځول سول. د والی ویان سلیم ساحلی ازادي رادیو ته وویل په دغو موادو کې هیروین، مورفین، تریاک، چرس او نور توکي شامل و.
په دې کې 15 کیلوګرام هیروین، 1300 کیلوګرام مورفین، 3314 کیلوګرام تریاک، 2249 کیلوګرام چرس او 155 کیلوګرام بنګدانا شامل و او وسوځول شول.
د لوګر ولایت مسؤلان وایي دغه مواد د امنیتي او کشفي ارګانونو لخوا په تیرو څکم 2 کې نیول سوي وه. د فرانسې حکومت د لکتالیس ګروپ په نوم د کوچنیانو د خوراکي موادو د شرکت پر تولیداتو بندیز لګولی دی. د رویټرز خبري اجنس په حواله د لکتالیس شرکت محصولات افغانستان ته هم صادر سوي دي. په فرانسه کې د مصرفونکو د مسؤلیت ادارې په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د لکتالیس ګروپ د خوراکي موادو په سوجي اوړو کې یو ډول باکتریا موندل سوي چې د کوچنیانو د روغتیا لپاره زیان رسوونکي ده. لکتالیس ګروپ په نړۍ کې د ماشومانو د غذا جوړولو ستر شرکت دی. د رویټرز په حواله د لکتالیس ګروپ غذایی مواد د افغانستان تر څنګ په پاکستان، چین، عراق، مراکش، سودان، کولمبیا، پیرو، هیټی، یونان او ګرجستان کې هم خرڅیږي. خو د دې شرکت ویاند ویلي چې په سوجي اوړو کې هره باکتریا په 2 ایشولو سره مړه کیږي. سپین مڼې د فلسطیني ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال مایک پینس سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. د مایک پینس د دفتر رئیس جارود ایګن پرون یکشنبه په ویلامیه کې وویل، د فلسطیني ادارې مشرتابه یو وار بیا د سیمې پر راتلونکي د خبرو له موقع ځان لرې کړ چې د خواشینۍ وړ خبره ده. مایک پینس روانه میلادي میاشت منځني ختیځ ته سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې پرون سلګونو کسانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر پریکړه د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. مظاهره چن په بیروت کې د امریکا سفارت ته څیرمه راغونډ سوي وه. د اعتراض کوونکو او لبناني پولیسو ترمنځ پرون د نښتو خبر هم ورکول سوی دی. په همدې حال کې د عرب لیګ یا عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه او د امریکا د جمهور رئیس پریکړه یې وغندله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې ناوخته په خپله وینا کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. په اوکراین کې پرون یک شنبه زرګونو کسانو د میخایل ساکاشویلی د ازادۍ لپاره مظاهره وکړه. مظاهره چند د هغې هیواد پلازمینې کیف په مرکزی سیمو کې لارو او سړکونو ته راوتلې وه، او د ساکاشویلی د ازادۍ تر څنګ یې د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشینکو او لوی څارنوال یوری لوتسینکو د استعفا نارې وهلې. مظاهره چند پرون په کیف کې د ازادۍ پر میدان راغونډ سول چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانکوویچ پر ضد د پاڅون کوونکو د رایو ځای کېدو اصلي مرکز و. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي چې لږ تر لږه 2500 کسانو په پروني مظاهره کې ونډه درلوده. ساکاشویلی چې پخوا د ګرجستان ولسمشر و، د اوکراین د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته د اوکراین د اډیسا ښار والی هم وو، او وروسته یې د نوي ځواک حرکت ګوند هم جوړ کړ. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر له عمده سیاسي مخالفانو څخه دی او د جمعې په ورځ ونیول سو. د اوکراین حکومت وایي چې د ساکاشویلی په ملاتړ مظاهرې د اوکراین د رژیم پر ضد د روسیې د دسیسې برخه ده. د نوبل د سولې، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او اقتصاد جایزو ګټونکو ته پرون یک شنبه د هغوی جایزې وسپارل سوې. د نوبل د سولې جایزه سږ کال د اټومي وسلو پر ضد نړیوال کمپاین آی سی ای این ته ورکړل سوه. د آی سی ای این اجرایه مدیرې بیتریس پین پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې ځانګړو مراسمو ته وویل: موږ د یوازنی منطقي انتخاب استازیتوب کوو. موږ د هغو خلکو استازیتوب کوو چې زموږ په نړۍ کې د اټومي وسلو پاتې کېدل نه مني. په اوسلو کې پرونی مراسمو ته یوه جاپانی ښځه چې د جاپان په هیروشیما ښار کې له اټومي حملې ژوندي پاتې سوې هم ورغلې وه. د سویډن په پلازمینه ستاکهولم کې بیا پاتې جایزې نورو ګټونکو ته د ځانګړو مراسمو پر مهال ورکړل سوې. تاسو د رادیو ته غوږ یاست. د فرانسې خبری اژانس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فرانسې او الجزایر د وسلوولو د حضور خبر ورکړی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په لرې پرتو سیمو کې لا هم ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دا هم اوري چې په لبنان کې پرون د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پرېکړې پر خلاف مظاهره سوې ده. په مصر کې یو لرغونی مومیایي موندل سوی چې په دې اړه هم په دې خپرونې کې یو راپور خپروو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د فرانسې خبری اجنس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د فرانسې او الجزایر د وسلوالو د حضور خبر ورکړی چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړی. د اول وردې چې په افغانستان کې له داعش سره د افریقا او اروپا د هیوادونو د وسلوالو د یو ځای کېدو او فعالیت خبر خپریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. نور تفصیل له فرشتې جلال زین اوري.
فرانس پرس خبری اجنس د افغان او بهرنیو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې شمیر فرانسوي او الجیریایي وسلوال چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنګېدل افغانستان ته تللي دي. د فرانس پرس په حواله دا وسلوال د افغانستان په شمالي سیمو کې له داعش سره یو ځای شوي دي. دا اول وار دی چې په افغانستان کې د داعش د فرانسوي وسلوالو د حضور خبر خپور شوی دی. د فرانسې خبری اژانس د یو شمیر څارونکو په حواله ویلي چې داعش په عراق او سوریه کې ماته خوړلې، نو شای یو شمیر وسلوال یې له منځني ختیځه تښتېدلي او د افغانستان لور ته یې مخ کړی وي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ ولسوال باز محمد داور فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د داعش یو شمیر فرانسوي او الجیریایي وسلوال په نومبر میاشت کې هغه ولایت ته رسیدلي دي. داور زیاته کړې چې په ورغلو کسانو کې دوه ښځې هم دي چې له تاجکستانه دا کسان د افغانستان لور ته راوښتي دي. په ورغلو خلکو کې د چچنیا او ازبکستان وګړي هم شامل دي. د درزاب د ولسوال په وینا د داعش درې تنه الجیریایي وسلوال چې شای په عراق او سوریه کې جنګېدل غالبا په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت له شبکې د خراسان دولت سره یو ځای شوي او افغانستان ته اوښتي دي. د جوزجان د والی ویان محمد رضا غفوري د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې داسې ښځې او نارینه چې په فرانسوي ژبه خبرې کوي په هغه ولایت کې لیدل شوي او په درزاب کې د داعش وسلوال روزي. د جوزجان د والی ویان زیاته کړې چې داسې رپورټونه هم ورته رسیدلي چې له ورغلو کسانو سره کوچنیان هم شته چې شمیر یې شای د 500 په شاوخوا کې وي. د درزاب ولسوال فرانس پرس ته ویلي چې لږ تر لږه 200 وسلوالو چې بهرنیان پکې دي د بیبي مریم کلی په 200 متره کې کمپ جوړ کړی دی. د سیمې اوسیدونکو چې نومونه د اخستل سوی فرانس پرست ویلي چې بهرني وسلوال ټول ځوانان دي، لوړې ونی او سپین پوستکي لري، د مختلفو هیوادونو خلک دي، له چا سره خبرې نه کوي او سرحدي سیمو ته پتاګ راتګ کړي. یو شمیر اروپایي سرچینو باور څرګند کړی چې وسلوال کسان شایي د تاجکستان لارې افغانستان ته ځي. د فرانس پرس په حواله یو فرانسوي وګړي چې د جولای په میاشت کې نیول شوی ویلي چې غواړي په افغانستان کې د داعش له وسلوالو سره یو ځای سي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې د داعش ډلې ریښې به وایستل سي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې په اذربایجان کې په یوه غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې ته ماته ورکړل سوې ده. د افغانستان امنیتي ادارو په شمالي ولایتونو کې د داعش د الجیریایي او فرانسوي وسلوالو د حضور په اړه خبرې نه دي کړې.
ومردل چې د فرانسې خبری اجنس د افغان او بهرنیو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې ځینې فرانسوي او الجزایری وسلوال چې په سوریه کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنګیدل په وروستیو کې افغانستان ته تللي. د جوزجان ولایت د درزه بولسوال باز محمد داور د فرانسې خبری اجنس ته ویلي چې د داعش ځینې فرانسوي او الجزایری وسلوال په نومبر میاشت کې هغه ولایت ته ورغلي. دا ورزیاته کړي چې په ورغلو کسانو کې شیزي همسته او وسلوال له تاجکستانه د افغانستان خاورې ته وروښتې دي. د درزاب د ولسوال په خبره په ورغلو وسلوالو کې د چچنیا او ازبکستان وګړي همسته. تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو ادعا کړې وه چې په دې ولایت کې داعش ډله تنکي زلمیان د جګړې لپاره روزي. د دفاع وزارت ویاند تورن جنرال دولت وزیری په ځواب کې ویلي وه
مونږ دا تاییدو چې تحرکات د داعش ته په جوزجان کې، مګر زموږ عملیات ټول وخت هلته جاری دي. منګه د هوایي قواو عملیات، ځمکنیو قطعاتو عملیات، حتی د کومندو قطعاتو عملیات، د شپې عملیات منګه په جوزجان کې اجرا کوو. هغوی ته مو ډېر تاوان هم رسولی دی، ډېرې کسان هم وژل شوي دي.
په وروستیو کې د افغانستان د شمال په څو نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې د تحرکاتو راپورونه ورکول سوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څراغلی.
برتانوي ډیلی میل ورځپاڼه په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د دې ډلې د منځني ختیځ د سخت دریځو د یوځای کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي. له سوریې څخه فرانسوي او الجزایري سخت دریځي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د ځان لپاره یوه اډه جوړه کړې یوځای شوي دي. ډیلی میل لیکي دا خبره یو شمېر افغان او نړیوالو سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته کړې ده. د ورځپاڼه په وینا دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سخت دریځو فرانسوي یانو حضور تاییدیږي، او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمېر تحلیلګرانو په باور په سوریه او عراق کې د داعش له ماتې وروسته ښایي بهرنیان دغه جګړه ځپلي هیواد ته مخه کړي. د ورځپاڼې په لیکنه دا د فرانسې لپاره هم چې له 2015 کال راهیسې له داعش څخه د الهام اخیستونکو تر ټولو خونړیو حملو شاهده وه د اندېښنې وړ مسله ده. د هغې هیواد لپاره چې نه پوهېږي له خپلو هغو په سلګونو اتباعو سره چې منځني ختیځ ته د دغې ډلې په پلوي جګړو کې د ګډون لپاره تللي څه وکړي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال جوزجان په تیره بیا د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې فعالیتونه زیات کړي دي. د درزاب ولسوال باز محمد داور ویلي چې د الجزایر او فرانسې یو شمېر اتباع په سیمه کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته داخل شوي دي. په کابل کې اروپایي او افغان امنیتي سرچینو هم د هغه دا خبره تایید کړې، خو دا یې نه دي ویلي چې شمېر څومره دی. د درزاب اوسیدونکو بیا ویلي چې شاوخوا 200 بهرنیو وسلوالو د بی بی مریم له کلي 200 متره لرې د ځان لپاره یو کمپ پرانستلی دی. یو شمېر اروپایي سرچینو ویلي چې اکثره دغه بهرني وسلوال له تاجکستانه د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د ډیلی میل په لیکنه افغانستان خپل ځان ته د بهرنیو وسلوالو د راکاګلو یوه اوږده سابقه لري. په 1980 لسیزه کې د پخواني شوروي د یرغل په وړاندې د افغانستان جهاد ته ډیرو بهرنیانو په تیره بیا عربانو رادنګلي وو چې وروسته القاعده له دې هیواده د ځان لپاره د یوه امن ځای په توګه کار واخیست. د ډیلی میل په وینا که څه هم پنټاګون وایي چې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمېر له زرو کم دی، خو د چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور په دې هیواد کې د بهرنیو وسلوالو مخ په زیاتېدونکي حضور ته په پام سره داسې نښې لیدل کېږي چې داعش د نړیوالو حملو لپاره د بهرنیو وسلوالو یوه عملیاتي برخه په دې هیواد کې فعالوي. امریکای بیلیبل نیوز دیموکرات انټرنیټي خبرونې امریکا ته د محمد یونس یوسفزی په نوم د هغه ځوان افغان ترجمان سفر ته پام اړولی چې له څو کلونو هلو ځلو وروسته د امریکا په هسټون کې له خپل پخواني امریکایي عامر سره یوځای شوی دی. څلیرش کلن یوسف زی چې هغه وخت اولس کلن و په هلمند کې د امریکایي پلي سمندري ځواکونو د یو جزوتام له قمندان ډګرمن مایک هډسن سره د ژباړونکي په توګه کار کاوه. د خبرونې په لیکنه هډسن چې اوس په امریکا کې د احتیاطي پوځیانو په اډه کې دنده سرته رسوي وایي د چې کله خپل پخوانی ترجمان ولید چې بالاخره امریکا ته راورسېد ډېر د خوښۍ احساس یې وکړ. دی وایي دغه سفر څلور کاله وخت ونیوه او دا اندېښنه ورسره وه چې ښایي هغه دومره ژوندی پاتې نه شي چې دغه سفر ترسره کړي. یوسف زی دې خبرونې ته ویلي چې د هډسن په لیدو یې داسې احساس وکړ چې یوازې نه دی او اوس یوه کورنۍ لري. د خبرونه په وینا د امریکا د حکومت د سپتمبر میاشتې د راپور لمخې د افغانانو لپاره د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې تر اوسه له 9000 زیات کسان چې د امریکا د ویزو غوښتنه کړې ویزو اخیستو ته منتظر دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د حکومت له فرمان سره سره په لور پرتو سیمو کې د پیغلتوب معاینه یو عادي کار دی. د دې وزارت مرستیال وایي د ښځو د پیاوړتیا په دوو سمپوزیمونو کې چې د لرو پرتو سیمو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه په دې اړه ورسره ژورې اندېښنې شریکې سوي دي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د حکومتي فرمان او ترسره شویو کمپاینونو سره سره په عدلي طبي مرکزونو کې د بکارت د پردې معاینه لا هم د تاوتریخوالي یوه جدي بېلګه ده. د دغې وزارت مرستیال نبی الله مسلی وایي د دوی موندنې ښیي هغه ښځې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي له دې اندېښنې ډېرې ځورېږي. اغلی مسلی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هېواد د بېلابېلو سیمو ښځو ورسره د ښځو د پیاوړتیا په دوه وروستیو سمپوزیمونو کې په دې اړه جدي اندېښنې شریکې کړې دي.
دا وایي په ځینې لرې پرتو سیمو کې لا هم دا معاینه کیږي یا دا چې دوی له فرمان څخه نه دي خبر او یا هیڅ د قانون په قصه کې نه دي. دا خپله یو تاوتریخوالی دی او دا غونجونو په وړاندې ډېر کیږي چې له کوره د یو خوندي ځای په لټه وځي. نوموړي وایي دا کار داسې وخت کیږي چې د ولسمشر د فرمان له مخې هیڅ بنسټ نشي کولی له اجازې پرته یا دا معاینه وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بکارت یا پغلتوب پردې معاینه د ټولو ملي او نړیوالو قوانینو او ژمنو خلاف عمل بولی. د دغه کمیسیون کمشنری قدریا یزدان پرس ازادي راډیو ته وویل په خارونو کې په دې اړه جدي کار شوی خو لا هم د جبري ماینو موارد موجود دي.
تلاش های جدی بر مهار
دا وایي د دې اجباري ماینو د بندولو لپاره جدي هڅې کیږي. په داسې حال کې چې مسولین پوهیږي چې دا جنایت دی خو بیا یې هم نمونه لیدل کیږي ولې په کافي اندازه بند شوی دي.
کافي مهار شوه.
نړیوال سازمانونه وایي دا ډول ماینې علمي نه دي او نشي کولای یو څوک بد فعل ثابت کړي. مخکې در دې د افغانستان د عدلي علومو د خدمتونو موسسې ویلي د بکارت د پردې معاینات رښتینی او علمي بنسټ نه لري. دغه شان د افغانستان د بشر د حقونو د څار سازمان او د نړۍ روغتیایي سازمان هم د بکارت د پردې معاینات د بشر د حقونو ټکان ورکوونکي نقص ګڼلې او د بندیدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی ته په دې اړه شکایتونه او انتقادونه نه دي رسیدلي. د یاد وزارت د پالیسي او پلان مرستیال عبدالقدیر قدیر ازادي راډیو ته وویل که څوک په دې اړه شواهد شریک کړي له سرغړوونکو سره به جدي قانوني چلند وشي.
هر څوک چې د صحیح سیستم په دننه کې د خشونت عامل کیږي هغه یې د قانون مطابق سره سم مجازات کیږي. خو شواهد ضرورت دی چې مونږ شواهد به ولرو.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن کمشنر قدریا یزدان پرز دغه نسې ماینه په خپل د جنسي زورونې یو بڼه بولی. نوموړي وایي دا ډول اکثره ماینه د زیانمنون جنو او میرمنو د موافقې خلاف او هم په غیر مسلکي توګه ترسره کیږي چې باید په بشپړ ډول منع وګرځول شي.
د جلال آباد د ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښاري پراختیا لپاره پلانونه طرحه شوي خود دولتي مزکو د غاصبانو لوجه نسی تطبیقولې. نور تفصیل له جلال آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد پراپور کی.
د ننګرهار د غنو ول سوالیو څخه خلکو د نامنې ول عمل جلال آباد ته پکړه راغلي او تر څنګ د لغمان کونړ نورستان لوګر او پکتیا ولایتونو غنو اوسیدونکو هم په دغه خار کې استوګنه غوړه کړي چې د ډيري غني غوني ل عمل اکثره خلک د خاري اسانتیو څخه محروم دي او د خاري پراختیا په برخه کې هم حکومت تر دې مهاله سن دي کړي. خو د جلال آباد سرفرس خاروال انجینر اکیم الدین عمرخیل وایي چې د خاري پراختیا لپاره پلانونه جوړ شوی خو د دولتي املاکو غاصبینو یې مخه نیولې ده.
رهایش د فار منګه زین نور پلانونه پر ځای کې لرو پلانونه ایجاد شوی دی. خو ډیره ستونزمنه خبره چې دا هغه د دولتي املاکو د غصب موضوع ده چې خاري پلانونه د مشکل سره مخ کړی دي او په هغه څه چې لازم او چې خاري پلانونه تطبیق شي د اوسه پورې نه دي تطبیق شي.
انجینر عمر خیر وړاندې وایي په جلال آباد ښار کې د یو شمیر دولتي املاکو د غصب تر څنګ په دوه نو خارګوټو کې هم زورواکو ځمکې غصب کړي چې د خاري پراختیا مخه یې ډب کړی ده.
بار ځای کې چې یو غیر قانوني عمل کیږي هلته یو نوه قوا چې قابل دید نه ده، یعنی نامری قوا ده خو موجوده ده، موانع فوق العاده ایجاد دي. څو شارک چې پلان کړی دي، یو شارک موږ په سیاسنګ کې پلان کړی ده 40% تطبیق ده، 20% د غاصب په لاس کې. قاسم آباد کې موږ تقریبا د 5300 نمبرو پلان طراحي کړی ده د ملنګ جان مینه په نامه، هغه 10% تطبیق ده.
د جلال آباد سرفرس خاروال انجینر عمر خیل زیاتوی چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان د جزا په قانون کې د سلورم نمبر زمیمی په بنیاد د ځمکې په مساحت غاصبینو ته مجازات ټاکل شوي چې تر عمر قید پورې جزا هم پکې ټاکل شوې ده او په نږدې راتلونکي کې به په عملي بڼه پلی شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په لبنان کې پرون یک شنبه سلګونو کسانو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پریکړه د اعتراض لپاره مظاهره وکړه. خلک په بیروت کې د امریکا سفارت مخامخ راغونډ شوي وه. د اعتراض کوونکو او لبناني پولیسو ترمنځ پرون د نښتو خبر هم خپور شو. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې.
د لبنان پلازمینه بیروت کې پرون د امریکا سفارت ته شاوخوا راغون شوې ترسکون کې لامنیتی ځواکونو سره ونشتل او د دواړو خواو ترمنځ شخړو خبرونه خپاره شوې دي. د لبنان امنیتی ځواکونو د مظاهره چانو د خورولو لپاره وشکې بهونکي غاز استعمال کړ او د اوبو ستر ټانکرونه د مظاهره ځای ته ورسول. پر خلکو یې اوبو پاشلې څو مظاهره چان خور ورشي. خو مظاهره چانو د بیروت په دیپلوماتیک سیمه کې ورغورځون کې ګولۍ وبښته او پر لارو یې اورونه بل کړل. په لبنان کې زرګونه فلسطینی کډوال ژوند کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د تیرې چهارشنبه په ورځ بیت المقدس په رسمي ډول د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او ترڅنګ یې وویل چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت به هم بیت المقدس ته ولېږدوي. د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا کې پرون سرګونه کسان د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې په مخالفت کې لارو او سرکونو ته راوتلي وو. په همدې حال کې د سویډن پولیسو پرون درې تنه چې د ګاتنبرګ ښار د یهودانو پر یو کنیسه د حمله پلان درلود ونیول. د اسرائیل امنیتي ځواکونو ویلي چې پرون یو فلسطینی سړی په بیت المقدس کې یو امنیتي ساتونکی په چړو وهلی خونیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د عربو د اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې بیړنۍ غونډه وکړه او د بیت المقدس په اړه د ډونالد ټرمپ پریکړه یې وغندله. هغوی وویل چې تر دې وروسته د اسرائیل او فلسطین د سولې د هڅو په اړه د امریکا بې طرفه منځګړیتوب نشي منل کېدلی. د عربو د اتحادیه مشر احمد ابوالغیت پرون وویل
قرار الاداره الامريكيه هو في جوهره
د ډونالد ترامپ پریکړه د اسرائیل لوري د فلسطین اشغال توجیه کوي او هغه برخلیک چې په زور پر فلسطین تحمیل شوی پر رسمیت پیژني. دا نړیوالو قوانینو او د عدالت اصل ته د بی تفاوتی پر اساس پریکړه ده او پریکړه کوونکی د نړیوالو د ګډې ارادې په مخالفت کې دروي. فلسطینیان بیت المقدس پر راتلونکي کې د خپل دولت پلازمینه ګڼي او وایي چې بیت المقدس په بشپړ ډول د فلسطین د خاورې برخه شار دی. خو اسرائیل چې د بیت المقدس ختیځ سیمې نیولې ټول شار خپل پلازمینه ګڼي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون یک شنبه د ناروی پلازمینه اوسلو کې د یو لړ مراسمو په لړ کې سرجنې جایزه ترلاسه کړه. د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشرې او د دې کمپاین هغې جاپاني غړې ته چې پر جاپان د اټومي حملې ژوندۍ پاتې سوې دغه جایزه ورکړل سوه. نور حال د نوریاس نوري پراپور کې
اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دوه انتخابونه لري، د اټومي وسلو لمنځوړل یا موږ ټول لمنځوړل. دغه څرګندونې د اټومي وسلو ضد کمپاین د ټولنې اجرایوي مشرې بیاتریس افهن د یکشنبه په ورځ په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې د ترلاسه کولو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. میرمن فهن پر ټولو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو غږ وکړ چې پر اټومي وسلو د بندیز لګولو لپاره د ملګرو ملتونو تړون تصویب کړي. د اټومي وسلو د لمنځوړلو لپاره نړیوال کمپاین ته د نوبل کمیټې د سولې جایزه په دې خاطر ورکړه چې دغه کمپاین د اټومي وسلو د پراختیا او د یوې اټومي جګړې د خطر زیاتوالي ته د نړیوالو ډیر پام اړولی دی. په دغه نړیوال ائتلاف کې د نړۍ 478 غیر دولتي ټولنې او سازمانونه راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو پر اټومي وسلو د بندیز د هغه تړون د تصویب لپاره هلې ځلې کوي چې 122 هیوادونو په 13 جولای میاشت کې تایید کړی دی. میرمن فهن وای تر اوسه دغه تړون د اټومي وسلې لرونکي هیڅ یو هیواد نه دی لاسلیک کړی او له هغوی غواړي چې دغه کار وکړي. د آی سی ای ان مشري وویل دغه تړون یو انتخاب وړاندې کوي. د پای لپاره دوه انتخابونه، د اټومي وسلو پای یا زموږ پای. هغې په عین حال کې چې له فرانسې، چین، هند، پاکستان، شمالي کوریا او اسرائیل څخه د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه وکړه، زیاته کړه چې د امریکا متحدو ایالتونو ازادي پر ډار غوره بللې، روسیې د له منځه وړلو پر ځای کمول غوره بللې او برېټانیا هم د ظلم او فشار پر ځای د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړی دی. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې اسرائیل چې په غالب ګمان له اټومي وسلو برخمن دی، نه د دغو وسلو لرل تایید کړي او نه هم د هغو له لرلو انکار کړی دی. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مناسبت غونډې ته بلې ویناوالې 50 کلنې جاپانۍ سیستوکو تورلو چې په 1945 کال کې د نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان په هیروشیما ښار د امریکا له لومړي اټوم بم څخه روغه پاتې شوې د پیښې زړه بوږنوونکې خاطرې څرګندې کړې. تورلو چې هغه وخت 14 کلنه وه او د دغه اټوم بم له ځای څخه څه باندې 1 کیلومتر لرې د ښوونځي د ودانۍ له نړېدلو دیوالونو او خاورو خښتو لاندې راایستل شوې وه وایي اکثره ټولګوالي په خپل سند کې ژوندۍ له خاورو لاندې شول.
د مصر لرغونپوهانو د هغو تاریخي آثارو د مندلو اعلان کړی چې یو لرغونی مومیایي سوی مړی هم پکې شامل دی. چرواکي وایي چې له دې مومیایي سوی مړی سره یو ځای سلګونه مجسمې هم موندل شوي دي. احمد تکلو نور تفصیل.
مصری چارواکو د شنبه په ورځ وویل یو مومیایي شوی مړی چې په غالب ګمان د پخوانی زمانه د کوم مهم شخصیت بوي او څو نور لرغونی آثار یې په اقصر ښار کې له دوو لرغونو قبرونو څخه ترلاسه کړي دي. د نیل سین پر غاړه پروت اقصر د مصر هغه ښار دی چې لرغون پیژندونکو تر اوسه ډېرې پراخې څېړنې نه دي پکې کړي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت وایي د دې لرغونو قبرونو موقعیت د اقصر په لویدیځ ساحل کې په درا ابو نجا هدیره کې دی چې د لومړي ځل لپاره جرمنۍ لرغون پیژندونکې فدریکا کمپ په نویمو کلونو کې د هغو یادونه کړې وه، خو هیڅکله نه څوک ورغلی وو او نه هلته کیندنې شوي دي. لرغون پیژندونکو له دې مومیایي شوي مړي سره یو ځای له لرګیو جوړ څو نقابونه او سلګونه مجسمې هم موندلې چې د لرغونو آثارو وزارت وایي تاریخ یې ښایي د مصر د لرغونو پاچایانو د 12مې دورې د پای یا د 13مې دورې د پایل زمانې ته ورسیږي. د مصر لرغونی آثار په نړۍ کې بې ساري شهرت لري او د همدې آثارو له وجې هر کال خورا زیات سیلانیان د هیواد ته سفر کوي. د مصر د لرغونو آثارو وزارت هیله لري چې نوي موندل شوي آثار به د دې هیواد د توریزم له صنعت سره چې په عربي نړۍ کې له ولسي پاڅونونو وروسته سخت زیانمن شوی دی مرسته وکړي. مصر لومړنی عربي هیواد و چې په 2011 کال کې ولسي پاڅونونه یا د عرب پسرلی په نوم نهضت پکې پیل شو او ولسمشر حسنی مبارک د همدې پاڅون په دوام له واکه لرې شو، خو له دې سره سره په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ تر اوسه پایتنه دایره رسیدلی. د پاڅونونو د مصر اقتصاد چې تر ډیره د توریزم پر عوایدو ولاړ و سخت زیانمن کړ. په سپتمبر میاشت کې مصري لرغون پیژندونکو په اقصر ښار کې د لرغونې زمانې د یو مشهور زرګر قبر وموند چې د اټکل له مخې 3000 کاله مخکې ژوند کاوه. مصري چارواکو وویل له دې قبر سره یو ځای 100 ښخې شوې مجسمې، مومیایي شوي مړي او ګڼې هم ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساینس پوهان وایي داسې درمل موندلې چې په اسانۍ د ملاریا ناروغي تداوي کوي. نور له اسمت څاروان ناوري.
ساینس پوهان وایي داسې درمل جوړ کړي چې په یو وار خوړلو د ملاریا ناروغي تداوي کوي. په امریکا کې ساینس پوهانو دا درمل په ابتدایي ډول پر موږکانو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې په یو وار استعمال د ناروغ په بدن کې د ملاریا عفونت یا انفیکشن په 10 ورځو کې ختمي شي. په دغه نوي درمل کې موجود کیمیاوي ترکیبات په ځیګر کې د ویروسو مخه نیسي. ساينس پوهان هیله لري چې دا سیډنه به ژر د نیچر په نوم په طبي مجله کې خبره شي او دا نوي دوا به خلکو ته وړاندې شي. ملاریا د جنوبی آسیا په هیوادونو کې ډیره عامه ده. د روغتیا د نړیوالې ادارې د 2015 میلادي کال د راپور پر اساس په نړۍ کې تر 210 میلیونه زیات انسانان په ملاریا اخته شوي، چې د هغو له منځه 4.8 لک مړه شوي دي. د کمبودیا او تایلند په سرحدي سیمو کې داسې ډول ملاریا هم شته چې د هر راز درملو په وړاندې مقاومت لري.
نن دوشنبه د ورځنۍ راپورونو مرکو نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیس پروګرامونه هم له آزادی رادیو اوریدلی سئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپریږي. د 10 بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د 12 بجو خبرونه مو یو استودیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د 2 بجو خبرونه د مخکښو شوزو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د 4 بجو په خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د 6 بجو خبرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. د افغانستان د شوزو چارو وزیر وایي افغان حکومت د شوزو د سیاسي مشارکت ودې ته کلکه اراده لري. د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې پرون د یو ورځنۍ یا 15 نړیوالو مسابقو په دریمه لوبه کې په 15 وکټو سره افغانستان ته ماتې ورکړه. په لوګر ولایت کې پرون یک شنبه څه کم 6 ټنه بیلابیل نشه یي توکي وسوځول سول. د فرانسې حکومت د لکتالیس ګروپ په نوم د کوچنیانو د خوراکي موادو د شرکت پر تولیداتو بندیز لګولی. د دې شرکت محصولات افغانستان ته هم صادر سوي دي. سپین مڼې د فلسطیني ادارې پر مشرانو چې د امریکا د ولسمشر له مرستیال سره له کتنې شاته سوي انتقاد کړی دی. په اوکراین کې پرون یک شنبه زرګونو کسانو د میخایل ساکاشویلی د ازادۍ لپاره مظاهره وکړه. د نوبل د سولې، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او اقتصاد جایزو ګټونکو ته پرون یک شنبه د هغوی جایزې وسپارل سوې. د نوبل د سولې جایزه سږکال د اټومي وسلو پر ضد نړیوال کمپاین یا ICAN ته ورکړل سوه. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام.
د انصاف پلاټ کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتي ور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د احسان الله په نامه د سرحدي ځواکونو یو منسوب وای چې د ځینو ستونزو له امله لقطې منفک شوه، خو اوس چې غواړي خپل قطې ته ور وګرځي همکاري ورسره نه کیږي. دا وای د په شان د سرحدي ځواکونو نور منسوبین هم و چې منفک شوي وو، خدا چې واسطې لرلې هغوی بیرته جذب شوي، خو دا چې واسطه نه لري سرګردانه ګرځي. د دې ستونزو مو د دفاع وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
ورورستان نوم څه ده؟
زما نوم احسان الله ده.
له کومه ځای د ټلیفون کړی؟
د لغمان ولایت د مرکز څخه.
ستونزه مو څه ده؟
ورور دغه مشکل له چې زه په لیوا سرحدي کې ومه اوس منفک شوم چې زما کله ورته وي هغه ځای نشته، کمبوت نشته. زمونږ یو څو ملګري واغې منفکي خلاصه کړه، هغې ته کمبوت اوسه واسطه هم لرله، خو ځان یې هغه اوس خو نن سبا څوک چاته حل نه وي مسوزانه مقرر کړه. دغه یو جمعه کې غاغې وظیفه غیسته ده پکې.
ته په کوم ټولی، کنډک، لیوا یا فرقه کې وي؟ داسې په مشخصه توګه وای او دا هم وای چې سو کال د سرحدي ځواکونو کې وظیفه تر سره کړي.
د ننګرهار ولایت د سرحدي پولیسو په ټوله ثقيله کې هم هغه ثقيله زمون ټوله چې منحل شو، نو کله چې مونږ کنډکو ته ورکړلو نو هغه کنډکونه چې وو مونږ ونه شو کړی چې هغه کنډک ته په وخت باندې هغه وو که زمونږ له خوا نه د مخالفینو مونږ ته ډېر هغه وو تارونه به را کول نو د هغه له وجې نه ما وظیفه پرېښوده په اوس امنیت ښه شوی نو بېرته غواړم خپل وظیفه واخلم او څلور کاله په ننګرهار د سرحدي پولیسو کې وظیفه اجرا کړې ده په مختلفو ولایتو کونړ نورستان کې هندوکوشتی او توربور یا د ننګرهار کوم سرحدي سیمې ټولو ته ورغلی یم وظیفه مې اجرا کړې څلور کاله پکې
اوس چې ته خپلې قطعې ته ورګرځې مسؤلین درته څه وایي
اوس مسؤلین وایي چې د وزارت داخلي لخوا نه امر شوی چې هغه منطقیګانې او پیشنهاد او مقرر او څوک چې تبدیل او تغییر بند ده د دې لخوا نه اوس مونږ نه واسطه لرو نه هغه لرو زمونږ څو ملګري وو هغه خو اوس مقرر شوي په همدې لیوا کې هغه هم دغسې مونږ غوندې منفق شوي او څه واسطه مسله پیدا کړل هغه اوس د یو جمعه کېږي چې مقرر شوي دي
هغوی هم ستا په شان منفق شوي وو
او هغه هم دغسې زمونږ غوندې مشکلات ورسره په امنیتي ستونزې د مخالفینو لخوا نه ورته وي ډېر بیا هغه هم وظیفه پرېښه اوس مو د یو شپږ میاشتې یو کال هغه هم وظیفه پرېښه زما تقریبا دوه کاله کې وظیفه هم پرېښه چې زه پیژان څخه ورځم پیژان وایي والا کمبود نشته جای نشته او پلانکی ده بیسانکی ده نو چې واسطه والا یي هغې ته ښه کمبود ته مقررېږي درګر ده
اوس څه غواړې غواړې چې بېرته خپلې قطعې ته ورشي او وظیفې ته د دوام ورکړې
اوس زه غواړم بېرته چې خپله وظیفه واخلم خاص علاقه لرم مخکې چې وظیفه اجرا کړې نو اوس بېرته غواړم چې په سرحدي پولیسو کې خپل وظیفې ته بېرته ادامه ورکړم او هېوادوالو ته خدمت وکړم
خسته مشکل به له مسؤولو چارواکو سره شریک کړو
دا اوس یو دغه مشکل ده زمونږ چارواکو تر غوږو ورسوي
د انصاف پلټه کې
اوس چې سرحدي ځواکونه د دفاع وزارت پورې مربوط شوي دغه ستونزه مو د دغه وزارت د ویان له مرستیال ښاغلي جنرال محمد رادمنش سره شریکه کړه جناب رادمنش د سرحدي ځواکونو کوم افسر یا عسکر چې د ځینو ستونزو له امله له دندې منفق شي او هغه بیا وغواړي چې په خپله قطعه کې شامل او وظیفې ته دوام ورکړي دا پروسه څنګه ده
قانون کاملا وضاحت لري هر هغه کسان سي د خپل قطعنې په اساس د مشکلات غیر حاضري کې بیا سي حاضر شي د خپل قطعنې او خپل د هغه قطعه سي د پکې منسوب ده د هغه نه یو ابتدایي تحقیقات کوي پس له تحقیقاتونه په پیژنتون کې حتما راجع کوي سي دغه نفر د دې لکه غیر حاضر شو مثلا کوم مشکل یې درلوده اما دا وضاحت لري که هر هغه کسان چې غیر حاضر شي خپل قطعې ته حاضر شي حقیقتا مسؤول ده سیدای په خپل بست کې ونیسي حاضری ځینې واخلي او د ده مشکلات حل کیږي او دای منسوب ده حقیقتا دی که مشکل یې رفع نشو خپل پیژنتون ته مراجعه وکړي که پیژنتون هم ونه کا زه حاضر یم سی ورته خ او په وخت زمان مشوره ورکوم
رادمنش صاحب دی وای چې خپل قطعې ته مراجعه کړي ډېرې هلې ځلې هم کړي خو همکاري ورسره نه ده شوې تاسو له ده سره څه همکاري کولی شئ
من د هغه پیژنتون ته مونږ ارتباط نیسو اول خو قانون وضاحت لري قانون د په هر قطعې کې سی دی حاضریې درلوده اوس غیر حاضر شوی ده حقیقت ته باید دی مراجعه وکړي که ونه شو پیژنتون ته مراجعه وکړي که پیژنتون ونه کړو زه په حیث د یو انسان د ټولو خلکو سره مونږ همکاري کړی ده او زه حاضر یم سې پیژنتون د وزارت داخلې سره ارتباط ونیسم او که دی سره امکانات و همکاري کوي
دا موضوع مو د دې لپاره تاسو سره شریکه کړه چې سرحدي ځواکونه اوس د دفاع وزارت پورې تړل شوي دا پروسه کوم ځای ته رسیدلې او د احسان الله ستونزې ته به د حل لار ومندل شي
تر اوسه آخر ته نه دی رسیدلې مقصد شروع دی او که په آخر کې ورسیږي خپل وزارت دفاع مسؤول ده خپل پرسونل سره په قانوني سره سم اجراءات وکړي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د سرحدي ځواکونو یو منسوب احسان الله ازادي رادیو ته ویلي چې د ځینو مشکلاتو له امله له دندې منفک شوی و، خو اوس بیرته غواړي چې په خپلې قطعې کې شامل او دندې ته دوام ورکړي. دی وایي همکاري ورسره نه ده شوې او د دفاع وزارت ژمنه وکړه چې د دې ورته مراجعه وکړي چې د ستونزې حل ته قانوني لارې وموندل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي، له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله. نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام ورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت الله جان په نامه باندې چې خپل نوم د خپل پلار نوم نشو شوډلې دا وړ مې ورځ راځي موږ پیدا کړی دی که د هر مؤمن مسلمان دی د لسو کالو په عمر باندې دی د دماغ ستونزه لري که د هر مؤمن مسلمان یا قریب یا ورور یا بچی ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وي پر دغه شمېرې باندې 0 50 50 3 3 3 4 هغه محمد جان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
زه د غزاب د ولسوالۍ نه خبرې کوم. د یارات ولس کاله کېږي چې مانا یو عاجزه د غزه ولسوالۍ ته راغلې ده. هغه غواړي چې خپل قربان هر څوک چې زما غږ اوري کولی شي چې مانا خپل د عزت راشي سیرات کور دی مانا هر څه هر قربان دوست چې زما غږ اوري فراغ چې نوم یې پروانه ده نه دی د غزګان نمبر 0 2 9 9 5 3
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس په هم ستاسو غو پیغامونه را واخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم زه عبد الرحمن مؤمن یم له کندهار څخه. زما یو دوستي ده د یو څه نو که تاسو په اړه معلومات لري د دې ما خپل زما आवाज اوري نو تقریبا دا څنګه چې د یو ورسي د خپل فرصت او بیا موږ د دې په اړه نمبر سماسي تر اوسه نه نیوي
سره ته نیوی سلام علیکم ز عبد الباری ام مورور سعودي د تدور پنځمیا شکیږي چې مدرکه سعودي که هر چا پیدا کوي په دې غاړه کې په دې رشمره جاري کرا سره ونی سی سی پر اوسه او تدور سړی ش سی پر سی پر تنظر نه و تلور نمیا بی رحمان دی سلام
زکریا عبد السلام مظلومی از زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې وسیدونکم. موږ یو کلیوال د عبد المرزا په نامه باندې شل کاله کیږي چې د کور نظره کترې تم د المرزا شته د نایک د کلی وسیدونکې د نایک د منځکې د زابل د کلی وسیدونکې ده. نو کار مسلمان ورته د المرزا په حق معلومات لطفاً لږ شمیرې ته زنګ وې چې زه اوس په تکراروم 0 2 2 2 4 3.
السلام علیکم زه محمد الیاس فراولات د فراخوتو بسلی د ورید کتاب سره په تماس کې ما محمد دا وکاله کې چې ورک شو لري نو تلویش کال عمر لري که هر اوریدم کی دا معلومات وی اور سرلی یا گرا کورو لري پدا رشمری دی مات زنگ وی چپر و سپر دی سلور دی دارلس تیل دی رشو سلاح دا
کندار والا جسم بولن سلا خبری کاما مارا ماما دی ورکتی کچیری درک معلوم سو دی باند پدا شمارا زنگ راو دینا زکمیر زیدی نمی کریم لاری
السلام علیکم زیدہ نور اسلام علیکم گڈوڑ خبر کوم زما یو بچے دے غدمان اور رکشے دے دا ډیر وخت کی اردو میں دیتا تھا اس پتہ نہ دی یہ کوچہ تے معلوماتی مت دے پدیش میرا سنگ وخی سپور و سپور یو دا شپک دیر و دیر شیو السلام
بلے السلام علیکم زیک مطلع دیل مند سو تلیفون پر لیک مزمائی ام آماد جنب ملان اخون پر آمدی چی دا پینزش پاس کالک کی جی دا کور سخوطر جی ایس دراک زمر سخنا سش آر شا سخیر دراک پر دغا نمبر جی زنگو اسی پر آیا وش پیت شپاس سو یار لس و سلام
زی رحمن شاہ نمیزم دی هلمند ولایت د واشیر ولسوالی د شپشتیا د سیمې اوسیدونکی زما یو ورور دی اختر محمد نومیږي چې تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی عصابي تکلیف لري د کندهار په ولایت کې هر مسلمان ورور د کوم چیرې چیرې معلوماتي ماته په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 1 1 8 4 0 0 1 1 8 4 0 0 السلام علیکم
سلام علیکم زما نوم کریم دی و آزادی رادیو ته می زنګ وغلی دی زموږ یو د اکازوی دی غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی دا تقریبا واته کال کیږي چې موږ د شماره لرو نه د موږ شماره لري کچیر دا زما زغ واوري نو دا زما شماره ونیسی ز په ایران کې ما نو دا به ماته زنګ وي د موږ د شماره گیر کو 0 2 1 2 5 1 1 حتمان که دغه زما ږغ واوریدی نو حتمان دې په دغه شمارې ما ته زنګ ووهي غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی دا واته کاله کېږي موږ درک نه سره لرو زه هم قیم یمه د ګل آغا ورور حتمان دې دی ما ته زنګ ووهي د خدای په امان
زه بلال ترخی د ماسره کابل نه اړیکه نیولې ده زما د ماما زوی ده سنامه د جاوید دغه درې میاشتې کېږي چې نادرکه سوی ده د کابل په لویه لار باندې ننګرهار خواته د کابل او د ننګرهار لویه لار نو نه پوهېږم کابل نه حرکت کړی د ننګرهار په خواته لغمان خواته بیا نادرکه سو تلیفون مونږ پسې کوو تلیفون یې خاموش و که آیا دی زمونږ هغه جاوري او د ده یا عزیزان یا ملګري نو لطفا دې په مونږ ته په دغه شماره زنګ ووهي 0 3 5 1 0 3 5 1 0 3 5 1 السلام علیکم
السلام علیکم زی حضرت احمد سراجی دی گومن لیول فالیس زادی راډو ته تماس کیما د موز د منطقي یو نفر و چې هغه د ایران په لار باندې اصلي و دوبی ته تو ایران په لار ورکسوي د وسه معلومات نه کیږي که چیرته شته معلومات وي نو د ازادي لار د مشت معلومات راکې چې هغه ټلیفون شمیره ده 0 5 5 3 4 4 نو ډیره مننه بګین که چیرته د معلومات راکړي وسلام
کندال من واند څه خبرې کوم نه په جمر دخل زمل یو ملګری ورته دی په ځان په نامه ده چې په دې مسلې په د معروف ورور دی تقریبا د 2 کال کېږي چې برنچو نه در کته وی دی چې بل لپاره تل یو کندال شهر ده تقریبا 2 کال کېږي چې در کته وی دی چې بل دې چې ځان دې ان څه معلومات چې معلومات چې په دغه شی کې کوي سی پر ور سی پر شپه
الو السلام علیکم زمانو په جسمان د ولایت رضامه ما غزنی ولایت د ګلان ولسوالۍ د رسمي چې دوم کایم زما یو ورو په نامه د فضل رسول د استکاله کې چې له کور نه طرفه دی هیڅ حال او وحال معلوم هر مسلمان ورو تاسو هغه او د اویاهدا خپل او د مهرباني او د اسلامي همدا دې له مخې دې په دغه نبر زما سره تماس ونیسي وڅاوه ونیوي درې سوه دوه اویا وڅاوه شپږ دېرش شماره یو ځل بیا تکرارو صفر اووه نه اووه درې اووه دوه اووه درې شپږ ادا ده.
بلې السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړی کوم. زما یو وخت ورک دی د ستار په نامه دی حاجی عبدالعزیز زیدی اصلي موږ د باغران په باغران کې د خود یو شپږ کاله کې چې د خپل کور څخه نه دره کړی د په حق له چار څوک معلومات لري یا دې زما ځغ اوري مستدې پر دا شمیره باندې ځنګ وي زموږ د سی یو نمبر دی 02025252515 بیا سپر په پای کې دا موږ د سی یو نمبر دی هر څوک د په حق له معلومات لري یا د علم راغ او مرتدي په دا غش مې ربا ني معلومات را کی یو لکه باندې جاي زور کول کیږي.
السلام علیکم انا د دې ادوی ټول کار کوونکو او د دونکو ته سلامونه وایم. زه د علم ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تماس دی ولې زما یو خړې دي تاسو لا جام میزي دا دې مې سکیږي چې د کور څه وتلې دي یار مسلمان هو که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دي زما سره تماس ونیسي سفر وای سفر تلور دنیوی اتش پیته شپږ پیته هر ور تک په دې اړه معلومات دي لکه اغوانی جایزه ورکول کیږي. والسلام
بله السلام علیکم زه محمد داود خکمل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم. زمونږ د تڼۍ ولسوالۍ یو انډیوالم دی تقریبا 150 کلو په عمر کې دی تقریبا یو میاشت کې چې هغه به درک شوی دی د مړو او د ژوندې هیڅ معلومات نه کیږي. کار چا دغه ځوان لیدلی وي په دې سمره دا زموږ سره تماس ونیسي سپر وسوه څلوېښت کې ته شل نوي نه شمیره یو ځل بیا تکراروم سپر وسوه څلوېښت کې ته شل نوي نه.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 00422211211415.
بله السلام علیکم زه زړګی خوشاله ما د دم کولې د انګریانو څخه تاسو په تماس کې ما مې دا کازوی دی په ودین نیمه د زاوډین ورور دی دا یو شپږ میاشتې کیږي د کور څخه نه راکښو دی تقریبا د وکالو دی از مسلمان ورور چې اپیجنیا الدل دی په داش مېرا چې زنګ وي چې پر وساو وږي سپندويش وښ پته. والسلام
السلام علیکم زرز محمد المن الله د لوزاد لسوالی دربات کلی وسیدون کیما زما یو دواز زال زما یو ورو له وخت شي دا دوه کال او درې میاشتې تقریبا کیږي نه دره کړي د ورو نوم ګل احمد دی د ما مګرو سوی دی او هغه شي چې دی سردار احمد د میج د سروار کاز دی دی نو دوی ک زما ژغوري په زندان کې یو د یو هر لې واده تللې یا هر ځای چې په هر څه وکړي زما ځاغه لري د دې څه معلومات لري څو د دې وخت خو لا دا وایي او له دوه د دې نه نه چې دا غوډه خبره کړي چې دا دوه مړه د ځان څخه نه دي چې څه څه په ځان کې خبرې کوي دا یو چې یا بنجره لسه وي دا بنجره ما ځاغه لري دې ته خبره کړي
الحاجی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ اوسیدونکی د پلار نومې ګلنور دی. زما ورور دا درې کاله کېږي چې ورک دی. اصلي نوم یې که عبدالحد دی، مشهور په کلن یار دی، ګلنور زوی دی. که څوک په اړه معلومات لري دغه شمېره زموږ شمېره ده، زموږ سره تماس ونیسئ. چا راته ویلي دي چې د سپین بولدک کې په عسکرو کې ولاړ دی.
د په مې د کابل ښار کې چې هر چا ته سره معلوماتي په دې شپه دې زده کړي سپاروي ته درويست یا زلاس مثلا.
الو السلام علیکم، زه شراسان ګردی د پکتیا ولایت سره غږیږم. زما زه اتان لاندې میږي زه به ګونګ به دا یو کال کېږي که هر چا ته معلوماتي ما ته د په دغه شمېره اړیکې ونیسي سپار وو شپږ پنځه اته دوه شپږ یو پنځه درې. خدای دې وکړي چې ازادۍ راډیو د ما دا پیغام نشر کړي او که هر مسلمان پورته په دې معلومات شي چې هر ځای که نه ما ته دې په دغه شمېره باندې اړیکې ونیسي او خدای وکړي چې پیدا شي. کسان د طبیعتونه مجازونه ډېره ګډوډ کړي دي، نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ځوان معلومات کېږي. فقط السلام.
سلام علیکم ازادي راډیو، زه محمد وایسه کندهار ولایت خبرې کوم. زما یو ورور دی د جي په نامه مشهور دی، اصلي نوم یې اصلي محمد دی، د کندهار ولایت دی چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی، د مشکلانو په شورن کې کار کوي. د یوه ورور نوم یې محمد اسار دی، د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دغه ورک حاجي ساکله هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووایي. په بګران کې بندي و یو سړی رالی خو بیا اواز ورک شو. موږ ته دې په دې شمېره زنګ ووایي صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې. یو وار د ټلیفون شماره بیا تکراروم صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې. السلام علیکم.
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې دا څلور کاله کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منطقې څخه او اوسېدونکی د باغران دی. زه به ودین دغه خبره کوم که دا زما د ورور په حق هر ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري زما هیله ده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووایي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار د کنجلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومېږي. تقریبا د یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه نادرکه دی. نو موږ ته هېڅ اوال و دغه موږ ته نه کېږي که دی زما اواز اوري یا دی هر ځای وي یا په یو کوڅه کې یا بل ځای یا بل ځای وي دغه زما اواز اوري یا د نورو خلکو سره ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي چې زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر پنځه دوه دوه شپږ یو دوه پنځه. چې هر څوک په دغه که معلومات لري ما ته په دغه شمېره زنګ ووایي چې زر افغاني سینی روپۍ کېږي. د ازادۍ د راډیو څخه مننه چې موږ پیغامونه مشري.
که یو هلک شي نوم یې اسدالله عامر یې دولس کاله دی. د پلار نوم یې عبدالواحد، د غزني ولایت د ګیلان ولسوالۍ د سپینټک د کلي اوسېدونکی دی. پلار نوم یې کور په کندهار کې په لوی هلک شي د شاولي کور پر پم باندې دی. د څلور دېرشو ورځو راهیسې د خپلې هغې مدرسې څخه چې بلالویه نومېږي د جنډې ولسوالۍ د رسنۍ په کلي کې موقعیت لري نادرکه شوی دی. که څوک په هکله معلومات لري یا چا لیدلی وي په دغه شماره د زنګ ووهي صفر اویا یو څلوېښت اتشپته درې سوه اووه اویا. بله شمېره صفر اویا دو دېرش یو نوي یو سلو پنځه اتیا.
السلام علیکم د غزنی ولایت افند ول صالح در سره پټماس کې منو دغه ما اوښنه خور راکړه د درنیش کې شنه درکړه نو که چاته معلومات په دیش مړه د موږ ته زنګ وږي سفرایا نشته ته ډیر څنګه څه شته ته سفرایا نشته ته ډیر څه شته ته پای فهمو
بله سلام علیکم ما سلامونه قبول کړی ازادي او ټول اوردونکو ته په دې لښ شبای زما یو د ماما زوی ورتل دا تقریبا دا لاس کال کیږي نو ار مسلمان ورته یا په اړه معلومات لري ادم خپل دې ما غاوري نو د ټلیفون پر دې شمې درته زنګ ووي چې پر اوسو 15 د ټلیفون شمیره یې زل بیا
من نه کوم رو را په دې هله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم په قدم گدم تا یادومه